په افغانستان کې 2 بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د خبرونه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د دې سات مهم خبرونو ته. په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتي سولې ته. پاکستاني چارواکي په قبایلي ناامنو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د پیلېدو خبر ورکوي. د امریکا په میسیسیپي کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر وایي افغانستان تلپاتې سولې ته اړتیا لري نه موقتي سولې ته. اشرف غني دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې چې د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو ته د دې وروستي سفر په اړه معلومات ته ځانګړې شوې وکړي. هغه یو ځل بیا پر پخوانۍ خبرې ټینګار وکړ چې له پاکستانه سوله نه غواړي بلکې له دې هیواد سره سوله کوي، ځکه که داسې ونه شي دا هیواد ښایي تر یو بل بیرغ لاندې یوه بله ډله رامنځته او پر افغانستان جګړه وتپي.
که پاکستان سره موږ په بنیادي توګه په یو سوري ونرسېږي سبا یو بل پیدا کړس. علت و معلول منځ کې باید فرق وسي. د افغانستان ولس سوله غواړي مګر تلپایه سوله. دا نه چې یو موقتي سوله وکړو سبا یو بله بله مني راسي.
د سولې په اړه افغان ولسمشر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې کوي چې د محمد کریم خلیلي په مشرۍ د سولې عالي شورا پرون په عمومي غونډه کې د سولې د راتلونکو هڅو طرحه تصویب کړه چې تر ډیره به په دغو هڅو کې دیني عالمانو ته ونډه ورکول کیږي. د یو شمېر سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو مسؤلینو نن په کابل کې په یوې غونډه کې د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو همغږي عملیات هله مؤثر وګڼل چې د دوی په وینا پاکستان له زړه دغه عملیات وکړي او امریکا یې هم کلکه څارنه وکړي. د افغانستان د واحد ګوند مشر محمد عمر عیار په دې اړه وویل:
حکومت پاکستان آیا در این عملیات از خود صداقت و راستی نشان میده و باز هم وقت کمایی میکنه و همچنان جامعه جهانی چقدر صادق هستند برای نظارت از این عملیات؟
د غونډه ګډونوالو دغه راز د افغانستان پر سیندونو د بندونو جوړول د افغانستان حق بلا او په دې اړه د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستۍ څرګندونې چې ویلي دي د هیواد به د په افغانستان کې د اوبو بندونو د جوړولو په اړه به تفاوت پاتې نشي بی ځای وبللې. په لغمان کې د پولیسو پر یوې پوستې د وسلوالو طالبانو په برید کې 2 پولیس وژل شوي او 2 ملکیان ټپیان شوي. دا خبره د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک کړې او ویلي دي چې دغه پیښه تېره شپه په علیشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلي ځواک وویل چې د ماشومانو او ښځو په ګډون 2 ملکیان او 5 پولیس له دغې حملې وروسته په نښتو کې چې 2 ساعته یې دوام وکړ ټپیان شوي دي. ځواک په دغه حمله کې د ادم خان په نوم پیژندل شوي د طالبانو د یوه قومندان په ګډون د 5 طالبانو د وژل کېدو خبره وکړه. طالبانو تر اوسه د دغې حملې په اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي چې د روان کال پیل رئیس نږدې 150,000 کسان په افغانستان کې د جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په هغه رپورټ کې چې ملګرو ملتونو نن خپور کړی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي د دفتر په حواله ویل شوي چې ټول ټال 146,400 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي، چې دا د تیر 2016 کال د همدې کال په پرتله په 25% کموالی دی. اټکل کېږي چې د بې ځایه شوو شمېر به زیات شي، ځکه یوازې تېره اونۍ په کندوز کې د جګړو له امله نور 14,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شول. تیر کال ټول 6,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه شوي وو او سږ کال ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د کال تر پایه به 4,500,000 کسان په هیواد کې دننه بې ځایه شي. د تخار د ینګ قلعه ولسوالۍ په بازار کې شاوخوا 50 دوکانونه سوځېدلي دي. د 1 سپین زر زون د پولیسو د قوماندانۍ ویان محفوظ الله اکبري نن ازادي راډیو ته وویل په بازار کې دغه اور نن سهار وختي د ګازو د یوې ډبې د چاودېدو له امله ولګېد چې 50 دوکانونه یې وسوځول. هغه وویل چې په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسېدلی، خو خلکو ته یې په میلیونونو افغانۍ زیان اړولی دی. اور د خلکو او امنیتي ځواکونو په همکارۍ مړ شوی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستانی چارواکي په قبایلي نام نو سیمو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي چې د واکسین په دغه کمپاین کې به چې پرون پیل شوی او 3 ورځې به دوام کوي شاوخوا 350,000 له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. د امریکا په میسیسیپي یوې غرنۍ سیمه کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکو د دغې الوتکې د راغورځېدو د علت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د پلي سمندري ځواکونو د قلوردو ویاندې تورنې ساره برنز یوازې دومره ویلي چې د کیسې 130 ډوله هرکولس ترانسپورټي الوتکې سقوط یوه حادثه وه. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی وایي چې د امریکا پوځ هغه سرتیری چې په عراق او افغانستان کې خدمت کړی اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د وسایلو د برابرولو په تور نیولی دی. اف بی آی وایي پوځ او د دې ادارې مامورینو له 14 کلن ایکای کانګ څخه له څه باندې یو کال رئیس په هوایي کې تحقیقات کول، خو د جولای په اتمه یې توقیف کړ. د کانګ د جنایي دوسیې د معلوماتو له مخې نوموړي د داعش ډلې غړیتوب ترلاسه کړی او همداراز تورن دی چې دې ډلې ته یې د پوځي اسنادو د سپارلو او روزنې ورکولو هڅه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې روسیه به د سوریې په جنوب لویدیز کې د اوربند بریا پر بنسټ له امریکا سره د سوریې د کړکېچ د حل په مقصد د همکاریو د فرصتونو د موندلو هڅه وکړي. لاوروف پرون په موسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل روسیه به د همدې بریا پر اساس هڅه وکړي چې نور ګامونه هم پورته کړي او زیاته کړي چې موسکو د سوریې د کړکېچ د حل لپاره له امریکایي چارواکو سره له اوږدې مودې راهیسې تماسونه لري او هیله یې څرګنده کړه چې د سوریې په نورو برخو کې به هم د ورته اوربندونو پر ټینګولو بریالي شي. لاورف له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د سوریې د سولې د حل په هغو خبرو کې فعاله برخه واخلي چې د روسیې په نوښت او د ایران او ترکیې په مرسته د قزاقستان په پلازمینه استانا کې جوړیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن د ترکیې په استانبول کې د اذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره وکتل. دغه کتنه پرون په دې ښار کې د تیلو د نړیوالې کنګرې چې ترکیه سکال کوربنه ده او تیلرسن پکې ګډون کړی ترسره شوه. د اذربایجان د ولسمشرۍ د ویبپاڼې په حواله دواړو مشرانو د دوه اړخیزو اړیکو د انرژۍ د همکاریو او د جلا غوښتونکو سیمې ناګورنې قرهباغ دننه او شاوخوا وضعیت په ګډون پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه چې دواړو مشرانو پر کومو موضوعاتو خبرې کړې تروسه څه نه دی ویلي. تیلرسن په جرمني کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې له ګډون او د اوکراین له کتنې وروسته استانبول ته تللی و چې د جولای په 9 او 10 د تیلو د نړیوالې کنګرې په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړئ دا خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه مو البته ټوله برخه خبرونه د ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې زما همکار اجمل تور مانی وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. خوشاله يم چې د ځوان فکر د ویبل خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره د دې خبرونه موضوع مو د مدني ټولنې او د چې د ټولنو د ځوانانو لپاره څه کوي. په خبرونه کې را سره ملمانه دي ځوان مدني فعالان حمدالله همدرد، مجیب الرحمن لحاظ او نور الحبیب اروال. درنو ملمنو ستړي مشه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې د تلیفون لاره د موضوع په اړه خپل نظریات را سره شریک کړئ. د تلیفون شمیرې مو دی 0995 1520 او 0925 1525. د غشاندا ازادي رادیو د فیسبوک پان لاره هم د موضوع په اړه خپل نظرونه لملمنو څخه پوښتنی د موږ سره شریکولای شي. البته دا روان دي موضوع په اړه تر پوښت لاندې راته ولي کوي. په سر کې راځو خپل درنو ملمنو ته او هم دغه موضوع له دوی پوښتو. خغلی همدرد، په سر کې تاسو وایي چې مدني ټولنو د ځوانانو لپاره څه کړي په دې اړه خپل نظریې را سره شریک کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نړی مننه خغلی تورمان صاحب، ستاسو اوریدونکو او ګرانو میلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ مدني ټولنې د دریم سکتور په نوم هم یادیږي چې موږ تاسې یو ګورمنټ لرو، بل بزنس لرو او بل بیا د سیول سوسایټي یا مدني ټولنې دي. یعنی حکومت د تجارت ده، د تجارت یا سوداګرۍ برخه ده او مدني ټولنې دي. نو مدني ټولنې معمولا د خلکو آواز اوچتوي. دا غیر سیاسي ټولنې دي او غیر دولتي ټولنې دي چې په دې کې کېدلی سي فار پرافیټ او نن فار پرافیټ. یعنی داسې ټولنې اوسېږي چې هغه د منفعت یا ګټې لپاره جوړې شي او داسې ټولنې هم پکې اوسي چې هغه د ګټو لپاره نه جوړېږي، صرف د ولس غږ تر چارواکو پورې رسوي او د ولس د حقوقو د غوښتنو لپاره کار کوي. نو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ د مدني فعالانو په حیث باندې چې زه شخصا د لوی پکتیا ځوانانو ټولنو د ګډې جرګې غړی هم یم، اول ته د دارالانشا مشر یم او د هغه تر څنګ د زرمت ځوانانو ټولنې پخوانی رئیس وم او اوس یې غړی یم. موږ تر اوسه پورې د لوی پکتیا د ولسونو د حقوقو لپاره خپله ناره اوچته کړې ده او وخت په وخت مو په حکومت باندې غږ کړی ده. د دې تر څنګ چې د لوی پکتیا د ولسونو غږ مو دولت ته رسولی ده، موږ د هیواد د ځمکنیزې هغه ارضي تمامیت لپاره یا د ځمکنیزو بشپړتیا لپاره موږ غوچت کړی ده. د ځوانانو لپاره موږ یو اتحاد او یووالی رامنځته کړی ده، یو مشخص ادرس مو ورته جوړ کړی ده او د دوی لپاره مو تل کوښښ کړی ده تر څو دوی ته خارجي بورسونه یا د تحصیلي بورسونه ورته پیدا کړو، له سفارتونو څخه او له وزارت څخه یې ورته واخلو او په دولت باندې فشار راوړو تر څو دې ځوانانو ته دوی بورسونه ورکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. او تر ډیره پورې موږ خپل کوښښ کړی ده تر څو ورزشي پروګرامونه هم په لاره واچوو چې ځوانان له مخدراتو کو په احتیاط کېدو یا په مخته کېدو یا رودي کېدو له دې څخه یې وساتو. نو موږ هغه د ځوانانو د حقوقو لپاره تل مطبوعاتي کنفرانسونه ورکړي دي او تل هغه مشکلات چې دوی درلودل هغه کې د ورزش په ډګر کې، که د مکتبونو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې او په نورو اجتماعي یا ټولنیزو برخو کې، تر هغه مشکل چې دوی موږ ته رارسولی ده، موږ تر دولته پورې رسولی ده او د دوی د حقوقو غوښتلو لپاره موږ خپله ناره په ښه قوت سره اوچته کړې ده.
مننه لحاظ صاحب.
په پیل کې ښاغلی تورمان صاحب، تاسو خپلو دواړو ملګرو ښاغلي همدرد او اروال صاحب ته سلامونه او دغه راز د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ډالۍ کوم. زه راځم د همدرد صاحب د خبرو نه د تعریف سره به په همدغه ټکو باندې یا لږ په مغایرت سره توافق ولرو چې مدني ټولنې د مال نظره د بیلابیلو تعریفونو لښتون سره سره هغه ټولنې دي چې د خپلې ټولنې د ولس د وګړو او د هغو د اوسیدونکو د سوکالۍ په خاطر باندې کار کوي، لیکن په افغانستان کې همدغه تعریف په ټوله معنا په ټولو مدني ټولنو باندې د تطبیق په یو شکل باندې وړي نه بولم. دلته لکه نورې پدیدې، نور عنوانونه چې افغانستان ته د حکومتولۍ د نوي پړاو سره چې له دیارلسو اتیایم یا یو اتیا نه وروسته کوم را پیل سو، دغه راز دغه تعریف هم دلته نوی راغی. خلکو ور باندې سوداګرۍ شروع کړلې، په دې نوم باندې بیلابیل پروژې په لاره باندې واچولې، هغه شان چې شعارونه ورکول کیږي په هغه شکل باندې کار یې نه دی کړی، په هغه شکل باندې کار نشي کولای. شعار همدا ورکوي چې ځوانانو ته، خپل ټولنې ته، ولس ته باید کار وکړي، اما کار په هغه شکل باندې ورته نه کوي. البته یو ګټه هم دا چې ولس په ډیره غټه پیمانه باندې ځوانان په ځنګړې توګه د مدني ټولنو لنامه سره، د هغوی د فعالیتونو سره او د هغوی له هغو مسؤلیتونو او صلاحیتونو سره آشنا شوي دي. یو شمېر ټولنې شته دي دوی د ځوانانو په خاطر باندې کار کړی ده. ځوانان اوس په ډیره ښه پیمانه باندې توانیږي چې د خپلو حقوقو د غوښتنې په خاطر باندې چې د دوی تعلیم د دوی حق ده، کار د دوی حق ده، په بیلابیلو برخو کې کار کړی ده. وړه دودونو د لمنځوړلو په برخه کې هم ځینې کارونه شوي دي، البته محدود دي، ډیر کار ته اړتیا لري. د بیلګې په توګه باندې د بدو کې دنجونو ورکول دي، یا له ځوانانو او دنجونو په ناخبرۍ د هغوی یو بل ته ودول دي. په د جیګ ولور موضوع ده، تاسو خبر یاستئ زموږ یو ځوان هغه میاشتې د دې په خاطر باندې مبارزه وکړله تر څو د جیګ ولور مخه ونیسي چې یو ناوړه دود ده او زیان تر ډیره زیاته پورې ځوانانو ته رسیدلی، هغه که نارینه دي او که ښځینه دي. دغسې ډیر نور مسایل شته دي، اما د دې په مقابل کې ځینې ځوانان دي چې پروژې کاروي، هغوی د افغانانو دودونو ته پسپکه باندې ګوري. تاسو ښایي په یاد وي هغه ورځې چې دلته یو ډله ځوانان د مدني خوځښت په نوم باندې راپورته سول، چادریګانې په سر کړلې او بیا یې هغه سره ایسته کړلې په دې خاطر باندې چې په دې کې ښځې ګواکې تنګیږي د یو پروژې په توګه باندې وکړل شوې. یا یو محل باندې ځینې نجونې داسې راپورته سولې، ځانته یې داسې اوسپنیز ماکسونه ځانته واچول، نقابونه ځانته واچول، سګوا کې دلته د دوی عزت له خطر سره مخ ده. په دغه او
یعنی تاسو دوی موضوع تر انتقاد په سترګه ګورئ؟
زه بالکل، یعنی هغه څه چې
فکر کوي چې دغه ستونزې موږ په ټولنه کې موجود نه دي، یعنی پروژې دي مثلا که چیرته خیابان ازاري یا د واټونو پر سر زورونه د نجونو دا په افغانستان کې لیدل کېږي دا موضوعات په ډېر ځله، یا مثلا د چادرې موضوع کنه، فکر نه کوي چې دا واقعي ستونزې وي او پروژې نه وي؟
زمنم زم وایم چې دغه شته دي، اما هماغه څه چې دغه شعار ورکول کېږي په هماغه شکل باندې دی، په خاطر باندې مبارزه نه کېږي. د بیلګې په توګه هماغه الکانو چې کله چادرګانې واغوستلې هغوی لاړل په فرانسې کې کیس واچو، هماغه جلی چې دلته راپورته سوله د یو مدني فعال په توګه باندې شعار دی ته ورکه چې
یعنی تاسو فکر کوئ دغه ستونزې وسیله ګرځول کېږي د
شخصي اغراضو په خاطر باندې؟ ما هدف هم دغه شی دی بالکل. یعنی یو شمېر ټولنې ستدي موږ د دې غوښتونکو چې مدني ټولنې هغه څه چې د دوی تعریف ده، هغه څه چې د دوی توقع او تمه ده په نور کچه باندې، په نور نړۍ کې چې افغانستان ته د یوې نوې پدیدې په توګه باندې موویل چې د نوې حکومتوالۍ راتګ سره سم یا د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته چې هغه مهال دلته په ټوله معنا باندې یو تنګسیا ولا، هغه مهال د طالبانو پر مهال باندې تر هغې مخکې اند مجاهدینو پر وختو باندې تر هغې مخه دلته بیلابیل ستونزې ولې، یو مهال داسې هم و چې چا د راډیو اورېدلو توانایي هم نه درلودله، دا هم یو جرم و. بیا داسې وخت راغی چې دلته څوک له کوره نه سوتل کېدل، داسې وخت هم راغی چې نجونو مکتب ته لاسرسی نه درلوده. یعنې ډېر مسایل ول ورځ تر بلې تغییر راغی. موږ وایو چې له دغه سپېسلو هدفونو او سپېسلو نمونه سره دی دومره ناوړه چلن نه کیږي، هغومره چې د دوی ګټه ده، هغومره چې د دې نوم تم او توقع ورته کولای شو مدني ټولنو ته، ته هغه په کچه باندې ورسره ناوړه چلن کیږي. یو خبره تورمانس پکې ده کوم، لکه عین موضوع چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د بشر حقوقو په نړیواله کچه باندې سکه او په افغانستان کې سکه، یو یرغمل سوی کمیشن ده د یو مشخص ډلې په لاس کې مشخص او په
کار کې له حساب چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن څوک دلته نه لرو، نو د ژورنالیزم د اصول
مخه
سنوي. اروال صاحب مهرباني ستاسو نظر هم په دې اړه اخلو.
ډیر زیاته مننه ترمن سره محترم. لمړی تر هر څه سلامونه تاسو او دوستان ته وړاندې کوم. ځوانان اصلا د خپل ټولونو په هر ټولنه کې چوسیږي د اقیم مهم قشر دی، او د بهانو په ان باندې چې د خپل ځوانان یعنی د خپل ټولونو موتورونه یا محرکه قوی دي، چې د خپل مسولیتونو فردي مسولیتونو او ټولنیز مسولیتونو په ادا کولو سره دوی کولی شي چې خپل ټولونو ته خوشبختي او خیرازی راوړي. منګ ګورو چې پاکستان پر مختلفو دولتونو کې همدغه دولتونه دي چې پر ځوانانو باندې پنګونه کوي، او د دې دوه لاملې دي. یو دا چې دوی د ځوان انرژي درلودونکي دي، او بل دا چې دوی خپل ځوان فکر د دې کولو شي چې خپل مملکتونو او ټولنو ته ډېر زیات لاسته راوړنې ولري. متاسفانه چې بیا په ځینې موارد کې همدغه د قوت ټکی د ځوانانو د ضعف ټکی په نښه کیږي، او ځینې هیوادونه هغوی کېدی شي د خپل استعمار او د استثمار د مخو لپاره همدغه ځوانان په نښه کی، او دوی د فکری اړخه دوی د انزوا حالت ته بوزو، بل اخره کم چلوټي او توتوي چې لري دوی تر خپل هجوم لاندې راولي او هغه پلی کی، او همدغه کوم محرکه قوی چې په دې ټولونه کې دي همدغه خالصاله کې، او بل اخره خپل کوم پلانونه چې لري هغه پلی کی. خوشبختانه زموږ په هیواد کې باید ویل شي چې داسې بیدار مدني ټولنې هم شته، داسې خوځښتونه هم شته چې په حقیقي ډول سره دغه ملت ته دغه ټولنې ته د دوی غږ رسول دي، لکه څنګه چې زما دوستانو ورته اشاره وکړله، داسې ټولنې هم شته. یو ټولنه لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړل، زه به د خپلې ټولنې چون غړی یم، د هغې رقم عملي کارونه چې موږ په ساحه کې کړی دي، د هغې یو څو مثالونه تاسو ته یاد کړم. موږ تقریبا د نن 4-5 کاله وړاندې یو مدني ټولنه چې هغه د خوګیانو ځوان یون په نومه هغه موږ جوړه کړله، او په هغه کې هم د سرور آن د ځوانانو راټول شوي وو. اهداف هم یوازنی هدف همدا و چې موږ څنګه کولی شو د خپلې ټولنې دغه ځوانان چې هغه د تعلیم او د تحصیل د تحصیلاتو نه ډېر زیات لري دي، هغوی څنګه کولای شو موږ دغه زمینی ورته مساعد کړو. خوشبختانه د ځینې پروګرامونو مشخصو پروګرامونو په پلي کولو سره موږ وکړای شو چې دوی زیات قشر په هنتونونو ته معرفي شي، حتی ځینو ته د اسکالرشیپونو یا د بورسیو زمینی مساعد شي او خپل 4 کلن دورې مکمل کړي.
بله همدر چې یو موضوع ته راځو، هغه دا چې د مدني ټولنې په روسیو کې که فعالیتونه شروع کړي دي، ولې نوښتونه ورسره وکنه، یو نوې نوې ځنی حرکات ما ولیدل. ستاسو په نظر باندې څنګه دي؟ مثلا د خوګیانی ځوان یو په اړه دوی ویل ما د نیمځل لپاره مثلا درته د سیو څولیدل چې مخکې د دینه چې کانکور ازمینه واخیستل شي، په ازمایشي ډول باندې د غیون لخوا مثلا درته کانکور ازمینه واخیستل شو، یعنی ځوانان دې ته ماده شول چې څرکم ته دوی کانکور ازموینه هغه ویر او دا مثلا د شي پښتنو سره سره کم ته باید دغه کې ازموینه سره کم ته دا یو مشه کنه یو نوې موضوع یا مثلا په کابل کې مثلا ځنی مدني فعالیتونه ولیدل چې یو نوې شکل یو کنه فکر نه کوي چې ځوانان واقعا په دې برخه کې نن سبا د ابتکار ور دي دوی نو وخت لري او ډیر څه لري چې باید ټولن ته وړاندې کی خو په سملار دوی څخه استفاده وشي.
ښاغلی تورمان صاحب هغه ټکی سي لحاظ صاحب ورته اشاره وکړه متاسفانه له مدني ټولنو هغه منفي ګټې مخسل کیږي انده خبره رښتیا ده. خو سر اعظم استاسو د پښتنې ته د مدني ټولنو هغه خایست پام دی کړه چې دا ځوانان خود جوش ځوانان دي. البته هغه مدني ټولنې چې هغه واقعا د ځوانانو لپاره کار کوي نه د شخصي ګټو او اغراض لپاره دوی نه وختونه هم لري. متاسفانه اکثره ټولنې داسې دي مدني ټولنې چې هغوی بودیجه نه لري او هغه ټولنې چې په هغه کې فعال ځوانان را یوځای شوي دي هغه د خپلې ټولنې لپاره بودیجه هم پیدا کوي. مونږ د لکه تاسې د خوګرنیو ځوانانو یون دغه خوځښت په اړه مثال ورکړه مونږ هم په خپله جرګه کې د لوی پکتیا ځوانانو ټولنو ګډه جرګه کې د ځینو ټولنو داسې مثالونه لرو لکه په هغه کې مثلا د پکتیکا د حق ټولنه ده د ځوانانو د حق ټولنه چې هغوی هم په پکتیکا ولایت کې هلته تاسو معلومه ده چې مکتبونه او شینه دومره خاص نهسته او شاګردان هم په لوړه سوی باندې نه تربیه کیږي چې هغوی په کانکور کې په اسانۍ کامیاب شي. نو د حق ټولنې دوی ته دا سهولت برابر کړی و له هغوی څخه یې ازمایشي د کانکور امتحانونه واخیستل ډېره ښه نتیجه یې ورکړه او بالاخره کله چې هغوی امتحان ورکو په کانکور کې نو هغه د کانکور نتیجه یې نظر تیر کال ته ډېره ښه وه. نو دغه نوښتونه چې ځینې ځوانانې کوي یا په ځینو ټولنو کې مثلا دوی بودیجه پیدا کوي له ډونرانو څخه ډونرانو ته پروپوزل ورکوي بودیجه ترلاسه کوي بیا ځینې ورکشاپونه د کپاسټي بلډینګ یا د ظرفیت لوړولو په خاطر باندې ځوانانو ته دایروي چې تبن بودیجه مخکې له مخکې لاسته راوړې وي. دغه نوښتونه په مدني ټولنو کې شته او دا طبعا د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمامېږي. نو که مدني ټولنه پر اختیار هم ځوانانو ته کار وکړي او دغه ډول مثبت نوښتونو څخه کار واخلي دا ډیر ګټور
دی. تاسو د پکتیا خبره وکړه چې پکتیا نه یو اوریدونکي له ټلیفون په لیکل وروګورو چې تاسو د مدني فعالیتونو په اړه څه قضاوت کوي مهرباني وکړئ که خپل ځان راوپیژنئ.
ترمان صاحب سلامونه تا ته او میلمنو ته وړاندې کوم سیدار زین دی پکتیا نه.
زاده صاحب مهرباني وکړئ د اوس همدرد صاحب د پکتیا د ځوانانو لپاره وویل چې دوی ټولنو ورته ډیر څه کړي دي مهرباني وکړئ خپل نظر شریکې د موضوع په اړه او که څه پوښتنه هم لرئ.
زه به دا نظر شریکم چې مدني پالان هلته ځوانانو په در لګېږي چې کله د یو چا په ګټه یعنې د بل په تاوان هغه وخت کې دوی ځوانانو بس هاي نثار جوړ کړه دا مظاهره دا پدېشي کې پاشي کې مشغوله کې ان ډېر زیات بیا زیان هم تاسو پته ده چې ان امنیتي شرایط سم نه دي او دې وخت کې په در لګېږي نور دې مدني پالان په دې په در وځي دا ورو دا پکې اول ورو نه داخله وګي چې خبر کېږي نه دا لوی پکیا غونډه وزګاره ده که تعلیم ده که تعلیمات ده که بې تعلیمه ده بس کور ته شه سار شي مخام شي دې کوم کار دې ته زمینه برابره کړي په هر کې کوم داسې وظیفې برابرې کړي سې کړي خو بس هغه وخت کې په در لګېږي چې کومه یو مظاهره یا بل شي بس
مننه زازه صاحب ستاسې پوښتنه مو واخیسته همدرد صاحب یاداشت کړه همدا اوس به ورته ځواب وایي مخامخ مهرباني.
ښاغلی زازه صاحب نړۍ مننه طبعاً لکه څنګه چې مخکې ویلې ځینې مدني ټولنې دي هغوی بودیجه ترلاسه کوي او زمونږ د لوی پکتیا ځوانانو ګډه جرګه چې ده مونږ خاص بودیجه نه لرو دا کوم خود جوش ځوانان چې راځي سوي دي د سلور ولایتونو ترمنځ اتفاق او یووالی د ځوانانو په منځ کې راوستی ده دوی دا ټول مصارف له خپل جیبه کوي زمونږ ټوله بودیجه زمونږ له خپلو معاشونو څخه ده مونږ نه له یو اس آی ډي څخه بودیجه اخلو نه له دولت څخه اخلو او نه له کومو نورو تجارانو څخه اخلو. دغه ځوانان چې د سلور ولایتونو سره راټول سوي دي د ټوله بودیجه له دوی څخه ده طبعاً څه چې زمونږ په وس پروي لکه هغه مطبوعاتي کانفرنسونه دي د ځوانانو د حقوقو غوښتل دي له دولت څخه او مثلا ځوانانو سره دغه رقم د کستورمال تورمن سره مخکې ورته اشاره وکړه د کانکور ازمایشي امتحانونه دایرول دي یا ځینې ورکشاپونه چې موږ دلته خاص په کابل کې ځوانانو ته ځوانان دلته راغلي دي هغوی ته مو ځینې ورکشاپونه دایر کړي دي او وخت په وخت د مطبوعاتي کانفرنسونه ورکول دي دغه خدمات تر اوسه پورې موږ ورته وړاندې کړي دي. بل دا چې تېر ورځو کې تېر هفته کې موږ لري جمهور سره ناسته درلودله او د پکتیا ولایت په استازیتوب ما تقریبا 13 موارد د پکتیاوالو لپاره وغوښتل چې په هغه کې د قومي توازن او بیلانس ساتلو د ځوانانو لپاره او دوی په حکومتي دندو د دوی په حکومتي دندو ګمارل وو. دوی ته په حکومت کې په کلیدي وزارتونو کې په بهرنیو نمائندګیو کې یعنی سیاسي نمائندګیو کې او په خارجي بورسونو ورکولو کې په دغو برخو کې دوی ته باید ډیر پام وسي. د دې تر څنګ ځینې رغنیزې یا پرمختیایي پروژې وي چې هغه ته موږ اشاره وکړه.
بله وبخې همدرد چې یو اوریدونکی بل هم د ټلیفون په کرخه لرو ځان سره. بله مهرباني وکړئ څوک لکه مزه
ما یادم را زمین در خوشی داشتم در مشغول مثلا.
بله موضوع خلاف اوریدون کې راغی مېرمنه وخصاس اړیکه مو هم بریک لمیره
نو مونږه لولسمشر څخه د پکتیا لپاره خاصتن چنځ د پکتیا پاسته زو بل ته وغه کېدل ما بیانې مې ورکړه. لولسمشر څخه متلس موارد درودل چې پاغه کې تعلیمی برخه د لوړ زده کړو برخه د رغنی د پرختیاي پروژو برخه چې پغه سړکونه او شفخانی او دا شین شاملو دا شیان مو ټول ورته ذکر کړو. د ځوانانو لپاره خاصتا د قومي بیلانس یا توازن ساتلو لپاره مو په ولسمشر باندې ډیر په جدي ډول غږ وکړو. یو بل ډیر مهمه خبره دا چې هلته په پکتیا کې د کمیشن کارانو مخه ونیسي ځکه په پکتیا کې موږ تاسو وینو چې صرف
موضوع ته ورسره سره تاسو یاداش کې ځان سره واوریدم کې بل هم سره سره مهرباني وکړئ څوک لکه مزه بله مهربانی وکړئ توخی صاحب
تشکر محترم میلمنو زخم دا نظر د آیا مدني پولیسو نور د اسلام د پاره د تعلیم د پاره هم خدمت کړی ده او کدی یوازې د ځوانانو لپاره خدمت کوي او دوی په ټولو کې څومره رول لوبولی ده.
ولې خو ځوانان هم په اسلام او دین او تعلیم کې راضي کنه وروره څنګه راضي؟
مننه بالکل راضي هم څه ترخه لري خامخا د دین په لای څه تر درنګي په تعلیم کې هم ډول ډول تعلیمات ته آیا دوی د ټولو لپاره څه پروګرام کلی ګامونه پته کړی دي کې نه دي پته کړی نو هو ځوانان د ټول سره مری خواران ټول تمام څه دی باید لمرګ زخه بچ
مانه خیر وسې کور ودان اروال سی د پښتن تک پلانډو تاسو به وای تر څو شي بل
ډیره زه ته مننه تورمن صاحب زب عملی مثال ورکم چې زمنګ د ځوانانو ټولون یعنی په دینی مسایلو کې کوم خدمات کړی دي تر اوسه پورې. زه به هم د خپل ټولنې مثال ورکوم. اصلا مدني ټولنې که ځوانان یو ځکه فعالیت شروع کړي مهمه خبره ده چې دوی باید هغه خپل ټول ټولنیز نزاکتونه د ټولنې په نظر کې وساتي او بیا هماغه سي اعمال هماغه سي کوم خدمات چې دوی غواړي وړاندې کړي د ټولنې نزاکتونه په پام سره بده وړاندې شي. یو مثال چې موږ ډیر ښه مثال ورزمنګ په یو ولسوالۍ کې د بچیرو اګام ولسوالۍ ده په هغه کې موږ په لومړي ځل د خپل لومړي فعالیت دا و چې موږ د انجونو یو مدرسه جوړ کړله په خپل شخصي لګښت باندې همدغه حق او لزیات مسایل چې موږ راټول کړ او په دغه مدرسه کې تقریبا تر یو سل شل تنو پورې د دغه منطقې د مغې اړوند سیمونه په انجونو راتلی او د قران کریم حفظ به کولو. یعنی ماشاءالله په درې کلو کې موږ وکړ شو چې تر شپیتون هم زیات موږ د دغه مدرسې نه د قران حفاظ موږ فارغ کړو. نو دغه از موږ ډېر یو هغه د اسلامي ارزښتونو د پام سره یو غټه لاسته راوړنه و چې مدني ټولنه په چوکاټ کې موږ تر سره کړل.
مننه کور ودان. یو بل اوریدونکي هم را سره د ټلیفون په کرخه دی. بلې مهرباني وکړئ اور مستاسی غگلر مہربانی چوک لکه مزه یا
خبر کوم د نگران نه
ها مہربانی وکي د مستاسی نظر د موضوع په اړه سره وکړم منوڅ پختن لری
او بل څه پختنم در نرم یو خدای سره بچی دغه مدني فعالان چې دي د هغه کسان لپاره کارونه کوي چې هغه البته په خپل تعلیم په ځانه سنبال دي. نو ما په دې چې هغه کسان چې تعلیم لري کولی شي خپل اختلاف د حل لارې پیدا کړي. سوال دا دی چې بچا کسان چې تعلیم نه لري او وړي چې سوي ته ځان ورسوي او نشي کولی د تعلیم د کمپوت په دغه برخه کې دوی شکر دی چې هلته دغه کسان تعلیم نه لري لپاره دوی کوم فلان په لارې کې لري او که نه. بل خبردار صاحب چې دوی دغه مدني فعالان چې دي د سیاست په ډګر کې واچولي دي چې دغه دوی د تعلیم نه البته بې برخې پاتې کېږي چې سیاست سره یوځای شي. نو دغه زما خو نیمګړتیا ده چې ځوانان تعلیم نه وروسته پاتې کېږي. او بله خبردار اوسې چې دوی داسې کار کوي چې په هغې کې د ټولنې هغه مثبت اړخ په نظر کې نیول کېږي. مثلا دوی دغه ځوانان او نور نجونې په نظر کې نیسي چې دوی باید په سیاست کې ور ودانګي فکر ساته څنګه پدې نږدې ورځو شپه کې په پاکستان کې دوه خځې یا دوه خویندې چې په کراچۍ کې هغوی ته نسبت وشو دغسې که چېرته دوی داسې زنانه یا ښځینه طبقه په سیاست په ډګر کې وروغوځي یا په نظر دپاره کارونه په پلان کې ونیسي او دوی چې برقی مونږ په سر کړی وي یا ځوانانو په سر کړی وي دغسې کارونه دی. ولې چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده شریعت دی او دوی که چېرته دومره سیاسي ته ورسېږي کېدای شي چې د ښځینه طبقه د نیمګړتیاوو سره مخ کېږي او مخ شوي هم دي نو دا څه
ښه مننه ګران اوریدونکي ژوندی اوسئ. د نو دوستانو د دې پوښتنې ځواب ما چې کتل لحاظ صاحب ځان سره دا پوښتنه یاداش کړه فکر کوم چې ځواب ته چمتووالی لري. مهرباني وکړئ
مننه کوم ترمن صاحب. قسم د دغه ملګري نوم ما ونه اورېد سې نوم یې څه و خو په هر صورت باندې دوی چې کومې خبرو ته اشاره وکړله
د ننګرهار ولایت څخه
دوی یوه خبره دا وکړه چې د نالوستو ځوانانو په خاطر باندې په پیل کې مونږ یادونه وکړه ډیری کارونه یوازې دلته د لوستو په خاطر باندې نه کېږي چې مونږ د ځوان د حق په نوم باندې خبره کوو شوي دي. بیلګې په توګه ما د ولور یادونه وکړه دی کې کلوستي دي که دوی کې نالوستي دي د هغوی په خاطر شوي ده. مثال په توګه ځوانانو ته د کار د زمینې برابرولو موضوع ده چې د کار زمینه باید ورته برابره شي. ځوانانو په دونوم باندې غږونه پورته کړي دي او کار یې ورته کړی ده. د سولې غوښتنه ده چې ځوانانو په دې برخه کې په ځانګړې توګه موږ چې د نن ځوانانو مدني ټولنې په نوم باندې د افغانستان د حکومت سره یو ثبت شوې ټولنه لرو په دې نوم باندې کار کړی ده. د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو د همغږۍ جرګه مو جوړه کړله چې هیواد له ګوټ ګوټ څخه مو ځوانان راټول کړل په دا هغه سوال چې جنگ باید دلته نور خاتمه پیدا کړي دلته باید سوله راشي دلته باید امن او سوکالي وسی. دا ټول همغه موضوعات چې په دې کې لوستي او نالوستي ټول په یو شان دي نو د ټولو په خاطر باندې کار شوی ده. د برقو خبره دوی یادونه وکړه مونږ هم هم دا وایي
چې مثلا د خزر سیاست باندې فکر نه کوي چې جنو سیاست ته راتګ هم دای دی دوی یو حق دی.
زه للوی سره داسې خبر کوم تورمن صاحب مونږ ژوند په خپل سیاست ته مونږ که هر شی غواړو د خپل ځان په خاطر باندې غواړو هر هغه څه چې موږ یې د خپل ځان او د خپل ټولنې د سوکالۍ په خاطر باندې قدم پورته کوو د هغې او یو لاسته راوړنه پکې لرلی شو موږ یې سیاست زه یې سیاست بولم. او دا د هر انسان که هغه ښځینه اوسي که هغه نارینه اوسي که هغه باسی واده اوسی هغه بیسی واده اوسی د هغه حق ده. د پاکستان کې د یو افغان خور سره د ناوړه چلند موضوع ته دوی یادونه وکړه. تاسو ولیدل چې په امر رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې دلته ځوانانو په غیړه باندې ډیر خبرګونونه وښودل خپل غږی شریک ان په نړیواله کچه باندې د دې موضوع په خاطر د رسیدګۍ غوښتنه وکړه چې همدا زموږ حق ده او د ځوانانو حقوق ته باید رسیدګۍ ورته وشي. بل موضوع چې د دې ترڅنګ دوی ویل چې دوی عملا هم چې شایکایي کینه کوي او یوازې خبرې دي. موږ یادونه وکړه د سولې او د دې په برخه کې تاسو مخکې خبرو کې یادونه وکړه د همدرد صاحب سره د نوښتونو په دې برخه کې او همدرد صاحب یو خبره ته اشاره وکړه چې یو شمیر مدني ټولنې بودیجه نه لري. زه وایم موږ په دې باندې باور لرو چې موږ کولای شو موږ ځوانان یو موږ هر څه کولای شو. موږ د اسرا په نوم باندې یو روزنتون جوړ کړه یتیمان دي پکې د بیلابیل د هیواد له بیلابیلو ګوټونو څخه دي له هیڅ چا نه مونږ بودیجه اخیستې ده نه مونږ له هیڅ چا څخه فند ترلاسه کړی ده. د خپل ځوانانو یا په حکومت کې وظیفې لري یا په موسسو کې وظیفې لري یا په یو ځای کې وظیفه لري د همغوی په مرسته باندې وتوانېدو چې په یو کال مخکې شل کسه او سکه د دیرش کسو ته ماشومان ورسو. ډیر مجهزه لیلیه مو ورته جوړه کړې کمپیوټر لیب مو ورته جوړ کړی ده. ډیر ښکلی کتابتون لري هغوی ښوونځي ته ځي او نتیجه یې مونږ دا لرو چې هماغه ماشومان چې پرون یا پروسه کال دوی نالوستي ول د سړک په سر یې چا اګۍ خرڅولې چا جرابې خرڅولې څوک د کبابي سره شاګرد ول هغوی نن د خپل ښوونځي چې د علامه قیام الدین خادم ښوونځي شاګردان دي ادرس یې ځکه وایم چې کېدای سي څوک یې پوښتنه هم وکولی شي. په هر صنف کې چې هر څو کسان زموږ شاګردان دي اول نمره دویم نمره دریم نمره زموږ ده. نو زه وایم چې تر ډیره پورې موږ به ډیرو زیاتو بودیجو ته دومره اړتیا ونه لرو څومره چې زموږ اراده او زموږ خپل هماهنګي د ځوانانو هوډ او په یو موټی کېدلو ته اړتیا لرو. نو کدا کارونه وکولای شو مونږ ښه چارې کولای شو. د نوښت په برخه کې د دې ترڅنګ تاسو مخکې یادونه وکړه ډیر رښتیا هم ډیر په زړه پورې عنوانونه لرو تیر کال یو پروگرام پلار واچول شو ستا موسکا د سوشيبو په خاطر باندې ځوانان راټول ځوانان راټول شول سره کیناستل خبرې وکړلې د خبرو ترڅنګ داس یو پروگرام وړاندې شو چې یو دبل ترڅنګ د تعارف او د مینې د دوستۍ ترڅنګ داسې خبرې پکې وشوي چې د مثبت پیغامونو ترڅنګ هغوی سره خوشاله هم شول. ما په نظر باندې سید ځینی خلک به کېدې سي په دې باندې نیوکه هم ولري چې دا نو سب بنسټیز کار ده کم تر کومه د ځوانانو راټولول او دغه یو سس هغوی دی یو یو صد لحظه دی د دوی ذهن مثبت سی ودی خاندي او مثبت فکر وکول سی دا ډیر ګټور پروګرامونه دي.
بله اروان سب مخکې لحاظ سب وویل چې دغه ځینی مدني حرکتونه چې دي دا پروژې دي مثلا اخیستل کیږي کنه به همدرد سب وویل مخکې چې مثلا بودیجه نشته کنه.
بله
ځینی کسان دې لپاره چې بودیجه ترلاسه کړي مثلا خپل ټولنه وچلي هم کارونه وکړي مثلا ځینی پروژې اخلي فکر کوي چې د مدني ټولنو د اصولو له مخې او د قوانینو له مخې آیا دا جواز لري کنه چې د پروژې لپاره د مثلا یو مدني حرکت وشي څنګه؟
فکر کوم چې د مدني ټولنو اوسنۍ کم قانون چې دی په هغه کې د تا جواز نشته چې دوی بودیجه راوخلي البته د کوم ډونر نه او د خپل فعالیتونو د پلي کولو لپاره. نو یوازنه د فکر کوم د بودیجې پیدا کول لپاره لکه څنګه چې له حساب همدر سره ورته اشاره وکړه لاغه د مدني ټولنو د غړو د حق لوزي تر ټولول دي او یا هم کې د ملي تجارتي یا کوم نور خلک وي چې هغه کولای شي پنګونه کې په دې برخه کې د ثواب پنیت باندې یا د خیریه بنسټ پنیت باندې د دوی سره کومک وکړي. خو یو شی چې اوس ما ورېدل د هغه دار چې د مدني ټولنو د قوانینو کې یو څه اصلاحات را روان دي چې کېدی شي دي کې دوی ته اجازه ورکړل شي تر څو دوم د یو ان جی او په شکل سره د بازي پروژو لپاره خپل درخواستان ورکي او پروژې ډیزاین کړي او د مدني ټولنو په چوکاټ کې کېدی شي ځینې پروژې دوی هم پلي کړي.
بله همدرس مخ کې دي چې تاسو سره شو د کمیشن کاران موضوع ته شمه ته جالب او چاس په دې اړه څه ویل په ازادي رادیو فیسبوک پانه کې هم چې موږ کوم څه دلته موضوع خبره کړی و ځینې دوستانو نظرونه ورکړي دي مثلا رفیق حسنزی ویلی زما په نظر ځینې داسې مدني ټولنې لرو چې هغوی د خپل شخصي ګټو په خاطر ټولنې جوړې کړې دي چې ځوانانو او د ټولنې په ګټه نه دي. موږ داسې مدني ټولنې هم لرو چې د مدني فعال د بدنامۍ لپاره کار کوي چې موږ یې عملاً ګورو مدني فعال خلکو ته داسې معرف شوی لکه شخصي ګټ پالونکی یا نور څه. دغه شان زین الله لیکلي افسوس مدني ټولنې ته د شخصي ټولنې جوړې دي که شخصي نه وینو د خلکو ملاتړ به درلود دوی ته پرده چې وې دوی ته د خخکاری چې اسینې جامې واغوندي و اینه کې و چې یو موټرونه کې وګرځي و د مدني فعالانو په اړه دوی نظر ده سره. دا شان احسان الله افغان د کلی مدني ټولنو د ځوانانو لپاره هیڅ هم نه دی کړی ځکه په ټولو خارونو کې نشئیتو کې په آزاد خرڅيږي دوی د دغه مخنیوي لپاره وایي چې هیڅ نه دی کړی. دغه شان ځوان افغان د کلی د مدني ټولنو شتون اړین دی خو ځینی وخت دغه ټولنې د شخصي غرض اخکار شي چې په دې سره خپل اعتبار لاس ورکړي لکه څنګه چې مخکې لحاظ سی بو دا شان نادم اکبر لیکلي زه ټولو ځوانانو ته احترام لرم. مننه درنو اوریدونکو چې د موضوع په اړه مو د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه کې له موږ سره خپل نظریات شریک کړل. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په 0995 او 0202 په ژوندۍ بڼه له موږ سره اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظریات را سره شریک کړئ. شان لمل منوس خکه پختن لري هم در څه ست سره جو مخکنی موضوع ته
خغله تورمن صاحب لکه څنګه ستاسو پیګه د جن ملګرو چې نظریات ورکړي دي متاسفانه دغه ډار وجود لري په مدني ټولنه کې. دا سه مدني ټولنه هم ستاسو هغه مثلا د جنو سیاسي نو یا جن وکیلانو یا حتی د وی سیاسي ډلې لخوا دوی په امدی ډول یا په قصدي ډول رامنځته شوی دي او کله کله دوی غواړي چې هغه مدني ټولنې د یو فشار په ډول د ځان د ګټې لپاره په کار واچوي. یعنی یو سیاسی حزب دچ مونږ تاسو لرو سیاسي فعالیت ځان ته خبره ده. مدني ټولنه بیا له سیاست سره لیک جلاوالی لري، دا جلا دي، دا مطلق د ولس غږ باید پورته کی، او یا مثلا هغه د مشخص ساحې د ځوانانو یا د ولس غږ باید پورته کی، د هغوی حقوق غواړي، نه دا چې متاسفانه لکه دا ځینې خلک چې کوي ناوړه یا غیر قانوني یا غیر مشروع فشارونه په حکومت یا په یوې ډلې ټپلې باندې راوړي. نو دغه د حسن زی صاحب او د زین الله خبره تر یو حده پورې متاسفانه رښتیا ده، خو ټولې مدني ټولنې همداسې نه دي. دا ځینې مدني ټولنې دي دا په واقعا هم د مدني ټولنو د بدنامۍ لپاره رامنځته شوي دي، او دوی دا ځینې کارونه چې کوي دا هم زمونږ تاسې هغه ولس خلکو ته یا نور نړۍ ته کم راولي، او هم دوی مدني ټولنې بدناموي.
کمیشنکارانو خبره مخکې کول هغه پات شو. یو اوریدونکی لرو، دا به واخلو احساس له لوګر څخه.
مدني نهادونه یا ټولنې دغه صلاحیتونه څومره د اعتبار وړ دي؟ یعنی اعتبار لري له کومې منبع نه؟ د حکومت لخوا نه؟
یعنی څنګه اعتبار؟ څنګه اعتبار ستاسو هدف څه دی؟
یعنې که مدني فعالان ووایي چې مثال د خبرې ځوانان د ده چې وکړي، محسن خلک د ده چې وکړي، هغه د ده بار وال حکومت ته بله ورځ یو نهاد د حکومت ورته ودرېږي چې بابا څه کوي، پولیس خونه یې کنه، هغه خونه یې کنه، تو
مننه ژوندي اوسې. زه فکر کوم چې مدني ټولنې د وړاندیز په توګه باندې مطرح کولی شي، یو څه حکومت ته ولې په زوره منلې، دا فکر کوم چې نشته دی. او همدارا چې مثلا ستونزې راورسېږي کړي حکومت سره، د خلکو د حکومت تر منځ د یو پل حیثیت لري. همداسې همدار صاحب،
دغه د ملګري چې زنګ راوالی و، ده ته غواړم چې په ځواب کې ووایم چې مدني ټولنې د وزارت عدلیې سره رجسټر شوي دي، او دوی قانون انده حق لري چې په حکومت باندې فشار راوړي، او قانوني او مشروع غوښتنې چې ولس لري هغه تر دوی پورې ورسوي. یعنی دوی یو د فشار مثبت حاله کېدلی سي چې د ولس غوښتنې وکړي.
بله، یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ. بله، مهرباني وکړئ. هلو، دغه اوریدونکی اړیکه موږ سره پرې شوه. یو بل اوریدونکی هم را سره پلی کړئ. بله، آزادي رادیو را مهرباني وکړئ. بلے آزادی راڈیو دا مہربانی اور رستہ سے اڑی کے
ادم سر السلام علیکم
ہاں مہربانی چوک لکما زایا
زابل ولایت لکاجی ول سوال خد رازی کیم
عبد الرزاق صاحب مہربانی او کید موضوع پر اساس نظر غوڑو
کرم صاحب موضوع تقریر کڑے دا خو دا سی مدن پالان سی وس مثلا مش دا شادی خالق یا مثلا اخوات ولا سو دا س کول سی دا مدن پالان کی دان داخل کو
ولنه ولنه دا موضوع به انشاءالله دوستان سره مطرح کو. کور مودان ژوندی اوسئ. قدر من اوریدونکو، د تلیفون شمیرې یو ځل بیا اعلانوم: 0999405340 او 0800225550. بیا هم اړیکه مهرباني وکئ. بلې، د اړیکه هم پرې شوه. په هر حال راځو بیا هم خپلو میلمنو ته. اغه د کمیشن کارانو موضوع را زر زیاده
ما ترمن سه تر د کمیشن کارانو موضوع نه پېدې زه
پلا کې چې د کمیشن کاران چې لکوره چی څنګه
نو د دې کمیشن کارانو موضوع خو داسې د چن ما په هغه
ورځ څنګه ما ته جالب را شي. مدني ټولنو کې کمیشن کارانو
په مدني ټولنو کې کمیشن کاران نشته. په مدني ټولنه کې کمیشن کاران نشته. موږ د پکتیا دی ولسونو غږ اوچت کړ. تر ولسمشر پورې مو د دریس په سر باندې دا تر ولسمشر غږ ورساو چې په پکتیا ولایت کې د ځینو مشخصو کړیو چې هغه په ټولو دولتي ګمارانو کې په مهمو کلیدي پوسټونو باندې په ټولو دولتي ګمارانو کې دوی لاس لري، کمیشن یې پکې اخلي، او هغه خلک راولي چې هغه د دوی د خوښي وړ وي. نو په همدې خاطر مو په دولت باندې غږ وکړ، خاصتا پر رئیس جمهور مو مخامخ په دریس څخه غږ وکړ چې ولسمشر د دې کمیشن کارانو مخه ونیسه. او په پکتیا ولایت کې چلته مختلف قومونه ژوند کوي، لوی لوی قومونه دي لکه ځاځیان دي، زرمتیان دي، مثلا زدران دي، سمکنی دي، منګل دي، وغیره، داسې ډېر نور قوم مقبل دي وغیره وغیره. د دغو د توازن او بیلانس که چیرې هلته ونه ساتل سي، خاصتا په دولتي ګمارانو کې، نو دا به ډېر مشکلات په پکتیا کې رامنځته کړي. نو دغه غږ مو د هغه ځوانانو د ولسونو تر ولسمشره پورې ورساوه، تر څو د داسې کمیشن کارانو چې هغه کیدای شي مثلا په هغه کې وکیلان هم وي، ځینې سیاسیون هم وي، او ځینې حتی ولایتي چارواکي او دا خلک هم وي چې هغوی د خپل ځان د مطرح کېدلو او د نورو خلکو د مخه ډب کولو لپاره ځینې کسان په ځینو مهمې کلیدي پوسټونو کې هلته وګماري تر څو دوی هلته په خلکو باندې د تل لپاره هغه خپل سیاسي نفوذ وساتي.
بله اروال صاحب، دغه د زابل نه زموږ دوست چې تلیفون کړی و، دوی ویل چې آیا موږ هم کولای شو چې داسې مدني ټولنو کې ځان شامل کړو؟ زه فکر کوم چې مدني ټولنې د ځوانانو ترمنځ در همغږي او راټولونو او تر دې وروسته به انسان جوړیږي. یعنی دوی هم کولای شي چې په خپل سیمه کې زابل کې هم د ځوانانو یو مدني فولن ولري، د ځوانانو د ستونزو د هواري لپاره. څنګه
واقعیت بالکل ولې نه، دوی هغه دوی مدني حق دی چې دوی کولای شي په ځینې مدني
څنګه کولای شي مثلا کېدای شي چې ځینې کسان مثلا نه پیږي په دې اړه یو عامه پوهاوی ورکړي، څنګه دوی کولای شي چې یو مدني ټولنه جوړه کړي؟
فکر کوم چې اول خدای دې چې زه په دې مطمئن یم چې زابل ولایت که حتماً دسی مدنی ټولنې شته، ځوانان شته چې هغه په دغه برخه کې یو څه ناڅه کارونه کړی دي. نو خاغه لار به دی چې دوی هلته مراجعه وکړي، لږ چې هغه ځوانان سره کینی دی، هغه ځوانانو د فعالیتونو په اړه باندې نظر واخیستل شي، او بلاخره دوی ته هغه کم د حق لوزیت شرایط چې دی هغه ته په نظر کې نیولو سره کې دوی خوخه هغه کې وضعیت واخلي. او احیانا که چیرته مطلب هلته دسی ټولنه نوي که دوی غواړي چې مطلب ټولنه جوړه کړي، داسې مدني ټولنه جوړه کړي، نو دوی کولای شي چې د وزارت عدلی کم څنګه چلته دي، خصوصا دلته په کابل کې د ریاست انسجام د وزارت عدلی د دوی کار هم دغه چې مدني ټولنه ته جواز ورکوي. نو دوی اول دغه چې اساسنامه به جوړه کړي، په اساسنامه کې د دغه مدني ټولنو کم د رهبری غړي دی هغه ټاکل کیږي، د دې هغه کم مسولیتونه دي چې په کومه برخه کې کار کوي، او ځینې نور موارد دي چې په هغه کې دا ټول ثبت کیږي، او بالاخره دوی ته نا په ظرف د یو هفته کې یو جواز ورکول کیږي. یعنی قانوني لحاظ دوی به د دې حق لري چې په خپل سیمو کې مدني فعالیتونه ترسره کړي.
بله ډیر مننه اروال صاحب. که دغه ملګری ته کلیوالي دغه ورکم زه یو څه معلومات، هغه به دای چې مثلا تاسو کولای شئ چې ځوانان د ماکلی ولس چم گاوند ځوانان راټول شي په ودیره کې په وجره کې سره کېنی، او هغه خپل دغه شریک کې ستونزې هم شریک کړي چې دغه ځوانان په دغه سیمه کې دغه مشکل لري، مکتبونه تړل شوي دي، دوی د تعلیم ستونزه ده، مثلا د بیکارۍ ستونزه ده، بله ستونزه ده، دغه ټولې ستونزې مثلا تاسو شریک کړي په یووالي سره، په اتفاق او اتحاد سره دغه موضوع به دي ته اداري دغه ورکې مثلا چې دغه پلانې به موږ مشر وي، دغه پلانې چې راځي دلته مثلا کینو سره د دې په مشرکې موږ به د خپل ستونزې شریکو، دغه ټول کې یعنی کاغه رسمي دغه مونږ لګی تاسو کولای شئ په غیر رسمي ډول د کلی او چم گاوند د ځوانانو د کلیوال شورا په تر نظر لاندې هم د خپل فعالیتونه مختوي سي. خغله له حس مخکې تاسو ځینی موضوعات ته اشاره وکړه، خغلی همدرد هم وویل چې مدني فعالیتونو کې سیاسي فعالیتونه دا ځای نه لري. ولی په وروستی کې لیدل کېږي مثلا چې ډېرې مدني ټولنې دي چې سیاسي فعالیتونه هم کوي. څنګه مثلا که د اصولو له مخې مدني ټولنې او سیاسي فعالیتونه دای سره بیل دي، بیا نو څنګه مثلا ځینې مدني ټولنې سیاسي فعالیتونه هم کوي، او ځوان مدني فعالین د سیاسيونو د هدفونو ښکار کړي؟
ډېر زیاته مننه کوم. زه رزم دې موضوع ته مام غوښتل
په ټوله کې خبره کوم، مشخص ادرسونه ته
مزه عمومي خبره کوم. زه هم مدني ټولنې مجریه قوه نه ده، تر ډیره پورې دلته له سیاست نسخه هدف دا خستل کېږي هر هغه څوک چې په حکومت کې کار کوي یا په مجریه قوه کې کار کوي یا هغه امکانات او صلاحیت او مسؤلیت لري، هغه ته سیاستوال ویل کېږي. لکن ما مخکې ویل هر هغه څوک چې د خپلې ټولنې د اصلاح او د سمون په خاطر باندې، د هغوی د حق د غوښتنې په خاطر باندې کار کوي، هغه د توانایي لري. البته مجریه قوه نه ده، دوی کولای شي. او سیاسي فعالیتونه هم د حزب او د مدني ټولنې د افغانستان د عدلي وزارت د وصولو سره سم چې د مدني ټولنې او د سیاسي احزابو په خاطر باندې ورکوي، هغه بیا بیل تعریفونه لري. سیاسي ټولنه به سیاسي احزاب او ګوندونه چې د بیلګې په توګه په افغانستان کې ورته کوم شرایط وضع کړي چې 10,000 غړي باید ولري، دوی باید په 22 ولایتونو کې خپل فعال دفترونه ولري، دوی باید د اساسي قانون سره سم ځینې کارونه باید وکړي، غړي باید ولري، مؤسسې شورا ولري، سولري ولري. اما مدني ټولنې ډېرې ساده جوړېدلی سي، هر په یو څو کسان هم کېدلی سي. لکه څنګه چې تاسو د ملګري ته خبره وکړه، دغه کلیوالي شوراګانې چې موږ په خپلو کلو کې لرو، د خپل کلي د سمون په خاطر باندې کار سره کوي همدا هم یو ټولنه ده. البته خپل حق غوښتلی شي، د خپل ځان د ښېګڼې په خاطر باندې د برېښنا غوښتنه کولی شي، د کلي څخه د وسلوالو فعالیتونو د نورو مشکلاتو د لمنځه وړلو په برخه کې په خپله ټولنه کې اقتصادي شوراګانې جوړول، د لښتیو جوړول، د جومات جوړول، د ښوونځي جوړول، د ناوړه دودونو د لمنځه وړلو په برخه کې دا کارونه ټول کولی شي. البته دوی به والیان نه وي، دوی به رئیسان نه وي، دوی به وزیران نه وي، دوی به نور څوک نه اوسي، دغه کارونه دوی کولی شي. بله موضوع دا د کمیشن کاری ته مخکې ښاغلی همدرد صاحب ورته اشاره وکړله، د کمیشن کاری په برخه کې رښتیا هم ښایي تاسو ته به ډېر جالب بوسي. موږ هم د دې په خاطر باندې د ازادۍ راډیو د پښتنې لاندېران سي نمونه زم نه اخلم، لیکن کمیشن کاران لرو، مدني فعالینو په نوم باندې ځوانان دي،
ځکه نه راځي سره دي ما یک تڼۍ موږ سره ده.
نو هدف مې دا ده چې یعنی نمونه نه اخلو، لیکن مدني فعالینو په نوم باندې ځوانان شته دي چې دوی خپل ځانونه پلوري، د مشخصو اشخاصو په خاطر باندې په لارو کوڅو کې کینی، خیمه وهي، چغې سورې وهي، شعارونه ورکوي، د ولس په خاطر باندې نه دي. مدني حرکتونه تر ډیره د ولس عامه ګټې په نظر کې نیسي، هغه هم د عدم تشدد د فلسفې پر بنا باندې. لیکن دلته عامه ولس په نظر کې نه نیول کېږي، مشخصو اهدافو په خاطر باندې لارې کوڅې حتی داسې حرکتونه هم ترسره شوي دي چې ناروغان د دوی له وجې نه، د مدني حرکت تر عنوان لاندې دغه حرکتونو له وجې نه ناروغان روختونونو ته رسیدي، دغه مشکلات.
بله، اوریدونکو زیاتره انتقاد او نیوکه شې دی هغه په دې برخه کې چې مدني فعالانو باندې چوي دوی اما ولنډۍ د کنه وی شي ملنګ دوه ګټې دی وکړي، هم د خیر ټول کې هم دی وکړي دي، یعنی هم ځان ته کې هم نور ته کې کنه، ولې پټوله کې ځان ته ډیر کې او نمایشي او څه کارونه دا کې پټوله کې. قدرمن اوریدونکو وخت هم کم دی، درنه اوریدونکو په لنډ ډول راخلو په دې موضوع باندې چې د دوی سپارښتنه د مدني ټولنو په ځانګړي ډول د هغو ټولنو لپاره چې د ځوانانو لپاره کار کوي، څه ده چې دوی باید څه ډول د ځوانانو ستونزو ته رسیدګي وشي، په دې اړه لنډ خپلو میلمنو نظرونه هم راخلو. بیا به تاسو سره انشاءالله شي. خدای پامانی کو.
ښاغلی تورمان صاحب، زما لنډ پیغام به د ځوانانو لپاره، بیا خاصتا د ټولو مدني ټولنو لپاره دی چې دوی د خپل وجدانونه نه خرڅوي، د هغه پاکو او سپیڅلو اهدافو لپاره چې هغه د ولس د رفاه لپاره کار کول دي، د ځوانانو د ولسونو د حقوقو د تحقق لپاره کار کول دي، او په حکومت باندې د مثبت فشار واردول دي، او په خپل سیمه یا ساحه یا هغه مدني ټولنې چې له هر ساحې لپاره کار کوي. طبعا ډېرې مدني ټولنې داسې چې مشخص ساحې یا منطقې لپاره کار کوي، لکه زمونږ مثال چې ما درک درته ټول د افغانستان مربوط دي، خو بیا هم هغه ساحه معلومه وي. د هغو ولسونو چې محروم پاتې دي، د هغوی د حقوقو د تحقق لپاره سپیشل مبارزه وکي، او هیڅ کله دغه خپل سپیشل مبارزه تر پښتنې لاندې رانه ولي، هیڅ کله د کوم سیاسونو یا وکیلانو یا نورو مغرضو چارواکو او خلکو یا بانفوذو شخصیتونو تر تاثیر لاندې رانه سي. او دوی کولای سي چې مثلا په ولسی کارونو کې یا په ملي کارونو کې ګډون وکړي، لکه هغه ټولټاکنې دي مثلا. دوی کولای سي چې د ټولټاکنو لپاره عامه ذهنیت دې ته چمتو کړي چې ټول خلک نر او ښځې لاړ شي، هغه چې واجب دي شرایط دي هغوی ټاکنو کې برخه واخلي.
مدني ټولنې باید مدني ټولنې وي، لکه د مدني اوبو د پاک سپیشل دغه سي.
دا مدني نوم بنور کو دی کې مدني ټولنې، هغه چاته مونږ د کله کله شوخی کوو، هغه چاته وایو چې هغه مدني ټولنو څخه ناوړه ګټه اخلي، نو هغه ته مونږ مدني ټولنې وایو.
له صرف ساس نظر واخل
ډیر زیات مننه کوم، لکه څنګه چې خغلی همدرد صاحب د لسپرختونو په برخه کې اشاره وکړه، زه هم ورته موافق يم. د دې تر څنګ زین یادونه لند خبرې نور هم لرم. یو دا ځوانان دې لومړی خپل ځان وپیژني، پر ځان باندې د باور پیدا کړي، د خپل فعالیت په خاطر باندې د موخه هدف او لار وټاکي، د دې تر څنګ د رښتینولي په ځان کې پیدا کړي، حساب ورکونې ته باید چمتو شي. هر فعالیت چې کوو څنګه مو کپړې شفافیت سره په ټولنه کې مونږ یو څه باید رامنځته کو. او د دې تر څنګ دغه د مدني او مدني ترمنځ زهم رازم، ځوانان د مدني فعالیتونه د مفاهیم پر بنا باندې وکي، یعنی د اشخاصو په نوم باندې نه کوي، چې چا ته کو څه کو د کدی مفهوم په توګه باندې وکړو د بیلګې په توګه باندې په ټول ټاکنو کې ونډه اخیستل د بیلګې په توګه باندې په خونځي ته تک د بیلګې په توګه د په بدو کې د انجونو ودول دي د بیلګې په توګه خونځي ته د انجونو یا د خويندو او لورګانو نه پری خودل دي کدا موږ د مفاهیم په توګه باندې راوخلو ځوانان دې ته کارو کې فکر کوم چې موثر به تمام شي او کدی اشخاص په نوم باندې کو نو د همدر سره خبره ده چې کمیشن کاری ده
مننه هر وخت تاسو هم راخلو
ډیره زیاته مننه اصلا زمنګ د دې د مدني حرکت غ فلسفه در چې د قران عظیم شان آیات ده چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم یعنی الله تعالی د هغه قوم حالت تبدل نه ورکی تر څو دوی پخپل کړنو کې بدلون رانه ولی کاغه مدني فعالی
چې خپل حالت بدل
او
پخپل بدل د قام په ورچول هم
ده بالکل هم ده خبره ده کاغه مدني فعالی کاغه عام ځواني هر څوکي اول اصلاح د خپل فردی اصلاح د جذبه ځان اصلاح کی او بل اخره هم ده فردی اصلاح د دې بایس کیږي ټولنه کې اصلاح شي نو دې ترڅنګ زمنګ سپارښتنه ځوانانو ته هم ده یو باید پخپل ژوند کې منظمه برنامه ولري د خپل چاپریال پاړه باندې ډیره قوي مطالعه ولري او د دې ترڅنګ هغه ټولنیز حقایق چې دوی ورسره لاس غریوان دي دغه پاړه باندې به ډیر عادلانه قضاوت وکي او مسولیت پذیر اوسي
ډیر ډیر مننه اروال سیب قدرمن اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د ځوان فکر اونې خبرونه اوریدله په دغه خبرونه کې چې نن یو موضوع مدني ټولن د ځوانانو لپاره څه کړي زموږ درانه منول خغلی حمد الله همدرد مجیب الرحمن لحاظ او نور الحبیب اروال خپل درنو منو مننه کوو له خپل حق دوستانو هم مننه کوو چې د ټلیفون لین په لیکل موږ سره یو ځای شول خپل نظرونه را سره شریک کړل او دغه شان له هغه درنو اوریدونکو او لوستونکو هم نړۍ نړۍ مننه چې د ازادي رادیو په فیسبوک باندې د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړل د یادونه چې د ازادي رادیو د ځوان فکر اونیزه ژوندۍ خبرونه د هر سه شنبه پورې د ماسپخین د 2 نه تر 3 بجو پورې خبريږي تاسو هم کولای شئ په دغه ژوندۍ خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ او د خبرونه یو جز وګرځي الله دې سره قدرمن اوریدونکو له تاسو سره خدای پامانی کوو په راتلونکي یو ساعت کې بیا هم د دری ځوان فکر خبرونه غو فکر نو چې نصرت پارسای کوربه ده د تاسو ووري اوس ورزو د شفیق بریدی وخت کلی سندره په ګډه ورو له تاسو درنو اوریدونکو سره هم خدای پامانی کوو خاور سولاري
Se pata mayindi, durgi pata mayindi.